د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د رواني میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د ویډیو په خبرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو په خبره د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه او چاپ یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 کسان مړه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس نن ویلي چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوي. په پیښو کې 4 کسان ټپیان هم دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند اسدالله جمشید کورنیو رسنوی ته ویلي چې پیښه نن سهار د سیلانی د موټر سایکل او یو ټونس دوله بروړونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوی. په غزه کې روغتیا چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اجانس د غزه د روغتیا چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې مړینې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي 1,30 ته پورته شو چې 9 ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نن په بشري مرستو بار 8,000 مواد غزې ته استولي دي. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني بیان کې ویلي چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډلې 2023 کال راهیسې د فلسطین په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. تایلند او کمبودیا د ماليزیا په منځګړیتوب له قید او شرط پرته په اوربند سلا شوې دي. دا اوربند وروسته له هغې اعلانېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 15 ورځنۍ نښته کې 15 کسانو وژل شول او 280 نور ټپیان شول. د اوربند په لیکېدل به له نن نیمې شپې وروسته پیلېږي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د ماليزیا په ګډون امریکا او چین هم رول درلود. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه سهار مهال د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د 3 وکټو په توپیر بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. بله لوبه له غرمې وروسته د مسعینه کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې زموږ وی پانه کې کتلای شي د وی پانه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. اوچا وایي له پاکستانه د اخراجیدونکو افغانانو شمیر ښایي زیات شي. یوه اخراج شوی مور په ژړغوني غږ راته وایي
در باز در خانه و
کور ما خلاص پاتې سو. په یوه جوړه جامو کې راوویستو. داسې ځای یو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسي تیرولای.
د طالبانو حکومت به هرته مسلکي کارګر استوي. کارګر بیا وایي دا پروسه شفافه نه ده.
کسان چې لګي دا ټول په واسطه دا هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولګي. دا خو هغه کسان لګي چې د دې خپلواني
غزی ته نن شپې تلاري مرستې داسې مهال ورسېد چې تازه څوار لستنه پکې للوګي مړ شوی او نن د زیړی نړیواله ورځ ده.
هپاتایټس انتقال دی وینې لاره دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینې ورکړي.
دا چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او ناروغان څه زجر ګالي یو راپور کې مو کتنه ورته کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو د مودې نه غځولو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې دوی خواشینی کړي او وایي چې د کډوالو پر اتاک کې د زیاتوالي او لامل هم همدا کار دی. په پاکستان کې د میشتو نږدې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. که څه هم پاکستانی چارواکو ویل داسې هڅې روانې دي چې د کارتونو موده تمدید کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وروسته تایید کړه چې دوی دا کارتونه نه تمدیدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دا دفتر په یو بیان کې چې 1 جولای په 20 خبر کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته اشاره کړی چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. وچا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19 15,00,000 1,60,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنېدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19 د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. و چا ویلي د غراس دروان کال لپاره د جولای تر 19 درې لکات 40,000 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وای پاکستان لیوي خو د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او لبل خوای د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو اوسیږي، خو د تیری جون له 16 وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان په نغښتون کې له سخت ستونزو سره مخ شوی. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان په نغښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په اسلام آباد کې میشت د بشري حقوقو یو افغان فعال چې د خپل کورنۍ له 4 نورو غړو سره یو ځای د غلطه اوسیږي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کوره بیرون نشي وتلی او ژوندې له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
د ویزو د تمدید بندول د همدې لپاره دي چې دوی موږ ریپورت کړي. اوس چې موږ ویزې نه لرو، د جبري اخراج له خطر سره مخ یو، او که ریپورت شو حالت مو ځوان کوخل کیږي. تاسو په هغه چې لدې مخ کې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، نظامیان چې ریپورت شوی او یا افغانستان ته تللی، طالبانو نیولی، بندیان کړی دي، شکنجه کړی دي او تاوتریخوالی ورسره کړای دی.
شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
یو بل مرمن چې تازه له پاکستان یو ورځ وړاندې خپل شپکسیز کورنۍ سره یو ځای ډیپورت شوی او اوس مهال په تورخم کې د وای پولیسو په داسې حال کې د اسلام آباد له ای یو لسیمه ونی ول چې دوی د سهار چای وته ناستو. نو وړي چې نغواړي نومي پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کور وسایل حل ته پاتې دي او داله دوه ورځې بند وروسته په تورخم راړول شوی.
در ووز در خانه وو
کور مو خلاص پاتې سو، په یو جوړه جامو کې راوستو، ویلې بیرته برستانه سي. دا سيزای یو چې د چا خبره حل ته سپای هم شپنه سي تیرولای. مو کې دونی مې ورځې حل ته وساتلو، بیا راوستلو او همدا شل د خیمه کې تورخم ته راوستو او افغانستان ته راوړلو. وګی ته کې پیسې نه لرو، ځای نه لرو، هیڅ نه پوهیږو چیرې ولاړ شو. هیڅ نستا، هیڅ نستا.
نو موري دا وکړه چې ډیر نیول شوی کسان چې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي خوشی کیږي، خو په خبره هغه کسان چې د پیسو د ورکړې توان نه لري ریپورت کیږي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړي. که څومره پاکستان دا پریکړه په پراخه کچه غندل شوی، خو پاکستان په وار وار ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو اندېښنه ښودله چې د ستنیدونکو په منځ کې داسې کسان بشمیره دي چې ژوندۍ په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي، افغانستان ته راستانه شوی یو شمیر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجه، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړی توګه مسلکی کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او بهر د کرونو مسلکی کارونو تجربه لري، خو ادعا کوي چې افغانستان بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت لاره د کار لپاره بهرنۍ هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه کوي چې افغانستان کې د بیکاری کچ او شتره رسیدلی او کورته کاری فرصتونه برابر نشي، د ژوند کړهونه به لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت ویلي چې دوی بهرنۍ هیوادونو ته د مسلکي کارګرانو پر استولو باندې غور کوي. په لومړي ګام کې قطر ته د 2000 افغان کارګرانو د استولو خبره شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول ورځ چې وکی دومره ځوانانو مزونونه مړکړل ټول اوس ماته راغړی دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنه دوه مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ولسکسیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهر کې د شفافیت د نشټون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دو درې کال مې حالته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هر ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولېږي. دا خو هغه کسان لګي چې د دې خپلواني د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کاریګر هغه مسلکي کسان تاسو ولېږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشې اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دې کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړکړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر وکړم چې دا پروسه دي شفافوي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کول شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامه کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولېږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبری یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړی دي او په دې قادر شوی نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمی الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراز پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یکشنبه په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیږي. د خبر پاڼې له مخې نوملیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په 8 نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وروسته د افغانستان مسالې را اخلو. اوس ورزو منځنی ختیسته په غزه کې بشري ناورین حاکم دی. تازه راپور نه وای چې څوار لستنه د خوارزواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې نن د مرستو شپېته لارۍ غزې ته رسیدلی دي. دا چې په غزه کې بشري وضعیت څنګه دی او د اوربند لپاره یې هڅو کومه نتیجه ورکړې خبرې چیرته رسیدلی، همدا مسلې زما همکاري فریدی سیال تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټوډیو کې ده. فریده جان، ستړي مشي د غزې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته وایي.
مننه لدین صاحب. په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لوږې او خارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د غزې د روغتیا چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خارځواکۍ له کبله مړه شوي 1,000 ته پورته شو، چې نه هاتیا ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي نن یې په بشري مرستو بار شپېته لارې غزې ته استولې دي. د دې سازمان په خبره د مرستې د قاطی زپلو فلسطینیانو لپاره په هیڅ حساب دي او هر ورځ احد اقل سل لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده چې د غزې د خلکو اولیه ضرورتونه پوره کړي. په غزې کې د بشري ناورین او د لوږې له کبله د ماشومانو په ګډون د خلکو له مړینې وروسته نړیوالو پر اسرائیلو فشارونه زیات کړل، څو غزې ته د بشري مرستو د انتقال لپاره اجازه ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غزې کې 470,000 خلک له شدیدې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. که څه هم په غزې کې قحطي روانه ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرو نړیوالو سازمانونو دغه بشري بحران ته لا د قحطۍ نوم نه دی ورکړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي له غزې د باندې 1,000,000 بشري مرستې غزې ته د انتقال په تمه ولاړې دي چې کولی شي د 3 میاشتو لپاره د فلسطینیانو لپاره کافي وي. اسرائیلو وړمه ورځ د دغو بشري مرستو د رسولو لپاره د غزې په 3 سیمو کې په جګړه کې لساته وقفه اعلان کړه. اسرائیلو دغه وقفه یو تاکتیکي ځنډ بللی دی او متحده عربي اماراتو او اردن ته اجازه ورکړه چې د حواله لارې غزې ته مرستې رسولی شي. د اسرائیل حکومت وایي دا ګام یې د هغو تورونو د ردولو په موخه پورته کړی چې اسرائیلو په قصدي ډول په غزه کې لوږه رامنځته کړې ده. حماس بیا وایي اسرائیل له دې لارې د خپلې څیرې د سپینولو هڅه کوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په غزه کې د حماس وسله والې ډلې پر وړاندې جګړه باید په بل ډول پرمخ لاړه شي.
کور ودان ډیره مننه فریده اسیال وچې په غزه کې د روسي بشري وضعیت او د غراس حالت د مرستو رسیدو په اړه تاسو ته معلومات درکوم.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل میشتن جونی او میرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په دې وروستیو کې د ښځو او جنونو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ سخت محدود کړی. فرید زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي چې ورو درګه د مادي لور په حوزې ته ونوستل شي.
د کابل ښار د تایمنه یو سیمې و اوسیدونکو دا چې یو ډاکټر ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شفخانی دي، حتی زیاتر نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپل کار کامل مره پدر هغه وایي چې لوی کاش کې تاسو دغه بازار امیږه اوس ویره دغه ده چې زما لور بیرون ته وزي، زما لور ورکه نه شي، زما لور حوزې ته ونه ولسي. د ډېر بازار کم رنګ سوی ډېر نجونې یعنی تر هغه حده پورې چې بیرون وتل کته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کم رنګ بیره د کورنۍګانو زخته زیات ده. زه خپله هم دارېږم کله چې بیرون وزم چې خدای نخواسته نه شي چې په دې وضعیت کې چې اغاسي نجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي نو زه خو به هم یوه ورځ دا پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځ ورځو زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم، خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه شم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزن ومنم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
توی دا وضعیت لبخاره هیڅ روان و خو په خبره په تیر دوه اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د یو لسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یو میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی شستم. همي چند روز ترجمه
زده دی روان وضعیت اینی شهره ام. در صور از مخکی پیوی چلو لرکی اوی میرمنی سره لده چه هجاب تلود حقای بونی ولا نو دی وضعیت پر موگ دیر بد تاثیر کرده سموگ پر کورنه هم اغیز کرده سکه دی وضعیت پر عمل نزنیو که هر چخ پری که خپلای پخپلوستر بطولا نکی گرو نو دو کورنه و پر ذهنیت یه فشار رو بڑه حتی اسم کورنه دلباس پر سرنگ والی دیر تنگار کبی چې بیرون پر تاسو څونه شي.
دا میرمنې دا کوي دی لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټاکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې پیژنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد خبر ده. وکیانو ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو چې په بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو قضا بیخي تنګه سوې ده په ښځو باندې. کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي. اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو چې داسې یو څه سره مخ نه شي. زما غوښتنه دا داسې نه باید نو ښځو سره داسې برخود وسي ځکه سي په ښځو باندې باید دومره په ځانه سره څنګه تنګه سي او دوی حتی خپله له خپل سوري هم وډارېږو.
دا نجونې او مېرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
د نوې زندانی سازی اجتماعي برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دی ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روسای راپور اخلو هغه د چنن د جولای 28مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده خو دوی لا هم درمل کاروي. دا چې ډاکټرانو وایي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې چې ناروغانو سره هم پکې خبري شوې دي.
امارات بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدون کې چې لتیرو اته میاشتې راځي په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته ده. نو موري چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شې ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
د
ته هیڅ مومیشه کما به بیماری دوی زله 13 اتمه شتوري سي په زیلي ناروغي اخته په لومړیو کې نه پوهیدم، بیا چې کله ډاکټر تلاړم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل 13 شپږ میاشتې راځي نیکه په دې ناروغي اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود، کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه ویل چې زیری ډیر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسیدلی ده. زما نیکه په ډیر کمزور او ستړی وي، موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو، اوس یې حالت ډیر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 8213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر مېرمنې دي. پر راپور کې راغلی چې د غره د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ لامل هپاتایټس بی او سی ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 18,000 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بی یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته ویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیریزي د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایل څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې وایروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو پر اخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوس مهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازینۍ ساري ناروغۍ په توګه د تور او سپین زیړي له امله د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 304 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي وو چې یوازې 15 سلنه ماشومان د زیږون په لومړیو 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته